السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بے باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړي. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکری دی چې دی او نور راپورنو تر اشو په موکړی د سات خبرونو ته د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. هلمند کې د پاتونوالو پر پوستې موټر بمبریت شوی او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. میرمن اکبر له حکومته غوښتي چې د ورته بریدونو د تکرار مخنیوی وکړي. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسېدونکو پرون یکشنبه د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د ولایت ودانۍ ته راوړي وو چې ویل یې مشپا د افغان ځواکونو په بمباری کې وژل شوی.
بعد هغه څه درې درا پوسل ورغله د ټپي میراخستې دی ټپي چې میراخستې د کور ډیر لس نفر شي دا څه ویلي دوه نفر په ټپيانو چې یو دغه دی یو بل سماس سر سره کې ټپي واه جوړ هغه مرانه مسته څلور نفر نه دغه دی نارې نه دی نور ګر د عجزي
215 میوان قلی اردو هم تایید کړي چې په دغه عملیاتو کې زینو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته خو ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د منځري په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرقتې 12 غړي وژل شوي. د طالبانو ویان زبی قاری یوسف احمدی بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند مرکز لخکرګا په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسی پاتونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي وایي چې مرګ ژوبله ټوله پاتونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 دی او حیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان سولې پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیک چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره به په متحده عرب امارات کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري پر 21مه، 24مه او 26مه درې یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته ورسېده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری اجانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شو چې اول مظاهرچان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوی دي. د اجانس په حواله مظاهرچانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچو او د ناصریا خار یو اومده لارې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهره کیږي او برخوالي د دغه هیواد په سیاسي دستګاه کې د اساسي بدلونونو غوښتنه لري. دغه سیاسي دستګاه په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر یرغل وروسته واکته رسیدلې ده. بریتانیا وایي په بیوزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین لرسولو سره د همکارۍ لپاره یې لنړیوالو مالی مرستندویانو نږدې $1 میلیارډ بس په نټوله کړي. بریتانیا ویلي د دې ترڅنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیونو پاونډو مرستې ژمنه کړې ده. د فرانسې خبري اجنس په حواله کاناډا، جاپان او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټوله کې د 1.1 میلیارډ ډالرو په ټولولو کې له دې ځانګړي پروګرام سره مرسته کړې ده. بس پنه به روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدیر جباروف د ولسمشری پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزی کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 99.9% رای ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هممهاله د شوې ټول پښتنې پایلې ښیي چې رای ورکوونکي د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټول پښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې پارلماني نظام پلوي کړې ده. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي.
هدفي وجنې څه دي؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې خپل مشخص مخې د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړل شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلي او د ماشومانو خوارځواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
سوی د غزې تمه راوړې ده. د درې شپې کېږدلې پروتې بالا ګرسره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهېږو چې موږ څه وو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوري. او دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول و وجل شو چې پراخ خبرګونونه یې وپارول. په دې اړه پام کړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په ورستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د شغلی صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي رادیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې د دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د لمنځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړي او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالا صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستانیان په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان، خپل ځوانان خپله وژني. هدف د دې جګړې او دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سمودې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې دخالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 400 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنې زیات شوي او حکومت یو ځل بیا وایي چې طالبان د دغو حملو تر شا دي. په دغو تازه وژنو کې پرون د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان وژل شو. ضیا ودان د خوست اوسیدونکی وو. خوستیو فعالانو او ځوانانو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. دوی دا خبرې د عامه ساتنې د ویاند او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې وکړې چې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې آزادې راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان ویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې ورښتیا هم لوی زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ وختنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. وختنه دا ده چې حکومت دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو او
مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاوره ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندې پاتې شي.
د زیاودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندتن پریږدي.
زیاودان تل د وطن په دفاع خبرې کړې دي، د کلیکنې کړې دي، د ککور کړې دي، د وطن دفاع کور کړې نو د ژوند دفاع. زیاودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن دفاع دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګ موږ په هر لحاظ کې چې کوم سړی میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندی پاتې کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویرې به وي چې شهیدان نور بس دي.
که خاورې غږ لرلی، خولۍ لرلی، دا ویل چې به شهیدان نور بس. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځئ سره کینو، د ورور غوندې، د هموطن غوندې، د افغان غوندې، په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی، کله چې تر خولی د توپک شپلی مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپلی شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربز د وړو کلی اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ایزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
هدفي وژنې څه دي او په افغانستان کې ولې زیاتې شوي؟ دغه پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړې ده.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکم کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونه جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګي ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لارې څخه کار اخلي. نو همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرلی شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلی، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو، په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا کدی دولت له طرفه شخوي دغه او کدی بر جانب مقابل لوري شخ له طرفه شخوي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلو له خوا شخ په عمل کیږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له پمدغه لري کې عمل کیږي چې د دوه قتلونو د کشپغولو او د غوي د مخنیوي لار تنه تنه دي. یو مملکت هغه امنیتی ادارې په غاړه اخیستل شي، کله چې خپل دوی کې وسره همغږي شي، حملات شي، نو په صورت کې د دغسې قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې د داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، د مخنیوي خبره نه ده.
لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسام رازو د افغانستان د ټولنې یوې بلې عمده ستونزې ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 13.4 میلیونه افغانان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکو یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د هرات په حوزوی روختون کې د خورځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روختون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ یې مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو دو ماشومانو یو له خورځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړې او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال 10 میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي، خو موږ یوازې توانېدلې چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
منتظر شدنشان سره حوادث او احتمال بشر شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 128 مرستندوی سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بیکاري، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګرېوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس برا شو دیته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې پر وړاندې خند غنی ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشری د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړې چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره پر رسنیو کې داسې ګنګوسي راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت او موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او وی ویل د دې اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان خزو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندې شي. دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکښ ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنځشنبه د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د خزو لاسته راوړنې، د افغان خزو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیسیون مشر د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړه. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوې اساسي قانون ترتیب کړي، خو د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او ټول پښتني ته به وړاندې کړي. خو سیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویب دی چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغه په خبره د خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ور باندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن سیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپل تیرستون کې پروژې ته دوام ورکړي او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرې په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدید ځپل سوي او پر مهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشر په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن سیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 نه د کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مساوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مساوده د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د اورتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنځشنبه پیلېږي، د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دې نوی اساسي قانون ولري او کنه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو پر یوټیوب سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. پته ده facebook.com/azadiar. وړاندې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام. خو اوس د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دا خبر د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دی په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي. ځایي اوسیدونکي او ولسي وګړي وایي چې د نیمروز په خاشرود کې لږ تر لږه 14 کسان چې ملکیان دي په هوایي برید کې وژل شوي. په هلمند مرکز لخکرګاه په سره ګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او 8 تن نورې ټپیان کړي. چاودنه د یوې سرچینې په باور د ولسي پاڅون کوونکو په پوستې شوې ده. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین لرسولو سره د همکارۍ لپاره یې د نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې 1 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړې. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جپاروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جپاروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم اونیز پروګرام د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازرکی ان شاء الله موږ ځلونه
په سیور کړی. د ازادي رادیو خاغلو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لړ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورئ چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپل ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د 100 میاشتو تنخواګانې پاتې دي. دی ویلي دغه ستونزې 100 ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړي خو په اړه اجرات نه دي شوي. دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له بیان ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وز به ټلیفون کوون کې خپل ستونزه په خپل ووي.
نمې پکتیکا ولایت ته د سپکیل جټولې نظام ته کوم مشکل خو دا مشکل وروره سموږ دغه 1300 دی ونی وی دی ولسمي پاکستان تاریخ په مالی ورته کې جلب جذب سو. د کانډا کې منتکوي په نامو باندې کانډا کو سموږ تعداد وو 1800 پر انګینورو ماشاته ولسو 1500 تا د تریا سو شپټونه پر ماشات وځنجدل دوله سو میاستو تنخاګان تر اوسه پورې نه دی اخیستی. دا مشکل ملارو.
تاسو خو ډیر کسان استه یو 1800 کسان یته وای
او دغه کې 1500 اخیستی ویم ستیازه دغه د تنخاوی وختلې تو خو د 1800 پر تر اوسه پورې پاتې.
1800 او کې 1500 واخیست
او دا نور پاتې دی یو له سو دوله سو میاستو تنخاوی پاتې دی.
یولس دولس میاشتو پاتې دي تنخواګان.
او پاتې دي
وسم وظیفه ته ځي.
او وظیفه کې هم دا وسم په وظیفه کې.
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خل اردو پورې دی؟
203 تندر کل اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کې تنخام نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقامات سره شریکه کړي؟
تروس پور مر سره شریک کلی دی واځي راسی بس د کاغذ په مخ ولې کیران لاړ سی او بس نور ولاکه بیا چا ته پس مشا کړی چیرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دی
نو څه وای
خالی وادي را کوي نن سبا تین یا سبل می اس دی وادو يم د چتر اور سهول
ای عاشوی باتم څنګه د خوراک سکاک دا څنګه دی
عاشم سید خطروس پور د وسایت نه لرو کی البسن د کمزور البسد
قد هر سنه مخک تاسو تنخوا غواړي ها
ولا تنخوا م کده اوله تنخوا کده ځکه چې ځکه خیر تاتی ارشه خو د دې دکاندارانو قرضونه را باندې دي اعتبار وکسي موږ د بازار ته نو خپل ځکه چې مخکنی قرضونه دي خلکو را باندې دي هغه خو یې ملمو غواړي
علاوه د دې قتین والی صاحب خبر ده په دې موضوع
یوازې خالی بس کمانډان د ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې د پی څلور د پی ګردیس تم تللی یو خو چم تر وسه غږ نه دی ولیدل
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی
ته خپل فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې یولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یې بیا دی سړی بیخی د سر ویختان لپ کې ګروي
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده
ولا مخکې ویګلې د سیستم وځه او سیستم خرابتي او د خبره کړه سیستم کې څوک داخل سوی یا څوک نه یې داخل سوی او اوس کوم سیستم مشکل مال سوی دا غو مشکل هم نسته نو نه پیژم چې هغه مشکلات و دې ته معلومات یې څنګه یې
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه
بایومتریک کې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې مال کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې ایات راست دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجود هم وکړي بېرته تللاړ شي
ښه وایي چې نوی سیستم جوړوو تاسې دغه نوي سیستم کې شامل کړئ
شامل کړی یو هغه د پنځه میاشتې کېږي شپږ میاشتې کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته اوله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامل کړو
دا نوي سیستم کې څه وکړه
دا نوی سیستم کې موږ ته د تنخواګانې مثال دغه د اوس وظیفه چې پنځه میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته اوله کېږي او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې واده را کوي نن او سبا دې میاشت دبل
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلي
په کومه میاشت چې موږ منظمه
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د څو
میاشتې نه نه دغه یو لاسو دا سپاته ده
خسته مشکل به ورسو
مننه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قولی اردو لوایاند خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه جناب محمد 203 قولی اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میشت کیږي دوی تنخواه نه اخیستې په دې سره کې مستاس نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي
مننه تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید د جستان معلوم شي زیات مونږ د لومړی لیوا کوم د تام ده کوم کنډک ده په مجموع کې کرندک معلوم هم نه په مجموع کې زمنګ زینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس موږ ته مکمل د غماش کوم دی هغه تنخواه موږ چې دا ماش د زمنګ په سیستم کې اجرا کیږي په زینو زینو کې چې زینې سربازان د بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوی نو داغه د ماشون کې لګزان راځي خو هیڅ کله دا نه کیږي چې یو سرباز یا بریدمل یا د افسر ماش به حواله نشي که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی پر راتلونکي میاشت کې حتمن دا اجرا کیږي ځکه چې دا په سیستم ته نه داخل شوی دا کوم دوستانو چې معاش نه دی اخیستل یا مشکلات لري سپین چې کانټاکټ او هغه مربوطه قطعه واضح نه ده کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دوی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالی مسؤلین دي او د پیژن مسؤلین دي چې دغه د دوی راپور ورکوي او چې دا وایي سره په تماس کې سم چې د دوی هغه ستونزه کم ځکه ده
جناب مومن صاحب تاسو ویل چې کوم کنډک ده کنډک منطقوي ده او دوی وایي چې یو ماشنا دوه ماشتنا بلکې ډیر ماشت کیږي ماشه نه ده خسته
کنډک منطقوي ټولې منطقوي منګ لرو خو چې دا کم ټولې منطقوي ده چې منګ ځینې منطقوي ټولې چې روسته د روسته جزشي دي روسته د دا دغه په خاطر باندې کېدې چې دغه سیستم نه پاتې د پام به اساس باندې کېدې چې د ماشونو په حواله کې بیا هم چې ما سره مستقیما په تماس کې شي څنګه چې دا هغه اړوند مسولینو ته اړوند کنډک او لیوا سره چې کومه
او هغه حل ورته پیدا
کړ. جناب مومن صاحب دوی وایي چې مونږ تقریبا 800 شپېته کسان جذب شوي وو دوه کال مخکې، د 1500 ماشونه اجرا شول او 300 شپېته چې دي ماشه لانه دی اجرا شوی، داسې ویلي.
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلف ولسوالیو کې مونږ منطقوي شولیان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکل ماته واضح شي، دغه ټولیم راته واضح شي. خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم ستونزه صرف په صرف په یا هغه هغه د
بلې مومن صاحب مخکې یو طرف ته واړوي، د آواز هم لږ جړ شو. اورم اورم. بلې،
نو ما عرض دا وکړه چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منتقلي ولایان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي، چې په پکتیا کې بیل، په پکتیا کې په لوګر کې په ولسوالیو کې ټولیان دي. دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې مخ دی. بل هغه دوستان چې هغه سرتیری او هغه بریدبلان چې دغه منتقلي ټولی کې جذب شوي دي، او د اپ سیستم چون چې اوس ماس د هفته سم لري ولې ټول سرتیر ټول بریز ملانته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه سیستم
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي.
بالکل، ټول کې زه تاسو ته اطمینان موقع سره ایږي سیستم د لارې ولې کېږي، او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې تاسو
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولي اردو یو سرتیری نورګل د خپل ډیرا ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده، د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولي اردو بیان خاغلی ایمل محمد وویل چې دغه قولي اردو د سرتیرو د بایومیټریک پروسه روانه ده، او له ختمېدو سره به په لږ موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله وسی، ستاسي ویبل خبرونې ته اشاره خلاص تر توایم. په دې خبرونه کې موږ د تل په څیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي، دا غوې نشانې راته وایي. نو زه به هم له ځند پرته همدا پیغامونه په اواز سره کړو او ورسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي. خو کتر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کم چې کچيري تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم اورک عزیز لري، نو د دې خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د اورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ در تخبرو. نو کدای سي تاسو اورک عزیز پام دغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیره در سره ولیکي کمه نشانه چې دوی وای در سره ویل کې. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور مرزم دوم ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وای په خپل سیمه کې یو کس مونډل دی چې د دوی له خلې به واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم، زمين سلامونه درته کوم چې موږ په دې لري چې ګور اورو وای. ما غوښتل تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسوالۍ کې یو کس دی د درې کال کې چې راغلی دی د لوی شيږي د یو شل کال ورولې دی د پلانونو ولجانا کاج کومي نه ما دا کار دی. ان یو کار او موږ سمانو یو د یا په اړه معلومات لري یا شناخته یې ورور یې ملګری نظام څه په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 0 2 8 1 3 0 3 یا پروان زیدا 0 0 2 8 3 0 3 د خدای په نام.
السلام علیکم، زه په ترسته ولایت قرماشي ولسوالۍ د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې. دا یو جړګل دی چې یو خالق دا دی، علا دا دی اجرګل د سلام دی. د دوغه په اړه باندې
اعلان کړی دی از موږ پیغام یې ثبت کړی دی. دلته یو دیني ورور دی زنګ یې راته و چې زه د دغه په اړه معلومات لرم. دوه وارې خبرې راسره کړي دي او چشمه ګل کړي دغه دیني ورور زما غږ اوري. دغه سره خبرې وکړي یا د موږ د یا د دغه لوکانو معلومات مشترکې. نو دغه شماره ده د ازادي کارکوونکو څخه دغه هیله لرم چې د دغه ورور سره تاس ورشي او خبرې دې ورسره وکړي چې دا ورور موږ سره په تماس کې شي. موږ پریشان یو ډېر سپر دوه واره اووه شپږ درې اته دوه واره پنځه اته صفر. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام خلاص کوم. دا چې مخکې بلونه مخکې د پوپل په نامه یو ورور ګډون کړی و چې ولیا و چې کوچنی زموږ سره دی. هغه کوچنی زموږ دی نو د دلم بار موږ نه واخیستی. دا چې بل نفر موږ ته وله ولا کوچنی اعلان کړي نو هغه زما ورور که زموږ هغه اوري نو زموږ ټلیفون شمیره ورته وایم نو موږ سره دې په دغه شمیره زنګ
تقریباً نو دا هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي. دا هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي. زه به معلومات ورته ورکوم. دی وايي چې زه د حاجی خان زیم او د نور محمد کارکان لسیم او شرف الدین دا د می ورونه دي. نو د شندن ورور صالح دی دغه منځ کې دلته راغلی دی تقریبا د شپږ میاشتې کې چې یو وخت ماته د کور درک نمن من لسا ثابت کلیپ هم چم لري. نو دلته زما سره راسره دی دکاندار سره مزدور دی. نو دا هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي. زما خو دغه د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر څلور شپږ څلور او د ازادي راډیو سمیرا خوښ ساري چې زما پیغام نشر کړي.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم ته کوم په دې لږه راډیو رو خوښ خوشاله به زه جام پرې دي د هلمند ولایت وسیدونکې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی. ماشوم د رحمت په نامه نه نیز د عبدالله جان زی د کندهار ولایت اوسېدونکی ته اقدی ناروغي نه لري. اقدی تکلیف هم ورسره دی. نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی. تشویش نه کوي زما تر دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. څه پر وای څه پر اته اته پنځو څلور اتیا ونیوي. څه پر وای څه پر اته اته پنځو څلور اتیا ونیوي.
السلام علیکم. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ وګوري. د فراه د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نومېږم او خبره دی شی ده چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو هلک پیدا شوی دی او دا هلک وایي چې موږ د انجلۍ وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دانه ورورې که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله. داسې مې اوس نه دماغ ووته او پادسلو دغه انجلۍ که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده. دا نو پاتسلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سې کمسین د ورن هلکه وایي ور دی. نو دغه شاید د فراه د ولایت یا د عراق یا د دغه خوا وشاوي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیغ تیر دی که تیغ تیر دی او داسې نوم وایي. مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم. نو د که چیرې د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادرس وایم هغه همکاري ورسره وکړم. د خدای دپاره په دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي زما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا څلوېښت
وشبيتا شبر نتليش بغض نعيا نتليشنا نعيا بيادر تكرارون عزما دا تليفون نمبر دي شفر عيا تليش وشبيتا شبر نعيا دا عزما دا تليفون نمبر دي دا هر ورور شد عزما سندي راجي تاوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211212415.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واردل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو په سیګرځي او مشتمه دا پیغامونه راستولې دي په معنا ته درته خبرو.
زما نوم بلاد دی د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه زما دې د ملي بلا په نامه دی دا و چې درې کال پروسیډي په سلرن کار کې دي چې کور نه درسول دي چې د نن سکال په شا خوا کې دي دغه معلومات کار دی ته د معلومات کا وکړه ال کوزي دي د معروف دي
السلام علیکم زمینه سلامونه درنه احترامات مونږ په دې کې رنګ جوړاو او ضروري راځي چې د دې ټول سوالي د هم لا د دې ټول پرېښنی دا په اړه څه زم زما د واکازو د شکرا په نامه د پلانو هم څه نه کار وکړو د رشیدا کار د نه کار کې نظر راکړي کار مومن اسلام وو ته من ما چې ما ته په دې نمبر راځي ته ونیسي 0001 2 3 0 3 زه یې بیا وکړم 0001 2 3 0 3.
السلام علیکم ګران افغان د هلمند له ګریش کول سوالیه د ورکاځانو پروګرام ته دا پیغام چې زما زانو مازی دی درې نیمې میاشتې شاوخوا کې چې ورک دی نیمه مشي بلاد د پلار نیمه څه بلاد یار څو پاډ معلومات لري زما سره ټلیفون پر دا د وښمه راړې کوي نشي چې تر اوسه واته چلو ویش دوه ویش پنځه بیا څلور نه یو چې تر اوسه څلور پنځه شپږ دوه ویش پنځه ویش ټلیفون شمیرې زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته او څلور څلور اته دوه دوه او پنځه نه څلور شرق دی تمام.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوري دی تقریبا څلور کال کیږي چې ورک دی ن اول باندې میږي چې هر مسلمان ورځ د په حق لم زمار دی یا د مور یا د ژوند دی یا د من د مهرباني د مخ مسلط د غالي ته تماس می سپرو دوا شفاج یو شفاج سپرو د نړۍ ول سوالي دی د اول باندې میږي د مله ولیا خپل دی یا حفصه دی حتی معلومات دی په تعمر په دغه نمبر د مصطلح دی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه عبدالحنان مونیم له کندهار څخه زما یو د خاله زی ورته چې شریکلانې میزي نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په هم دې اړه تماس ونیسي 0 1 2 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا صفر و دوار نه بیا صفر نه اکه سلور و اکه صفر و سوا نه نوی صفر اته نوی سلور سوا اته اویا دختای قامت.
السلام علیکم. زه د مرخان یم، د مرخان د کلي یم، د ابراهیم نومېږي. د درو کلو ده، نو بس دا روک سوی ده. دغه شماره به یې درستوم: صفر اویا اته اتیا اویا پنځه سوه پنځلس. نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسه، نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
بل السلام علیکم. زه دین نن ولاد هم دا لول فلانی څخه ستاسو اړیکه نو یو قریب دی چې ډیر وخت کېږي مدارک سوی دی. نوم یې ګل آغا نوم یې پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چیک په دغه سره بریدا کوي. موږ به ډېر شیرلنی ورکړو. ناست ټلیفون شمېره دی صبر وسو شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چلمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کریم محمد نیل نومېږم. زما یو ورور دی، د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا دا دوه کاله درمخه یې زما سره تماس ونیولی ور. زه د رسګار قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلی یې یا پاتې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي. خپله شیرني دې واخلي: صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر. بل نمبر دې: صفر اووه صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسي ازدانو خپرونې ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه قدردان مبارک یم. د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکه کیمه. نو زما یو دا کار زوی دی، د حضرت طالب ورور دی. د دن نوم خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري، لطفا زما سره دغه شمېرې اړیکه ونیسي: صفر و صفر دوه 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 و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم: صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته اووه. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري، زما سره په دغه شمېره اړیکه ونی. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بل السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم. زموږ ورور د لال محمد په نامه تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک سوی دی. د نوی ولسوالۍ څخه د لال محمد په نامه دی. پلار نوم یې حضرت محمد دی. انو هر مسلمان ورور کې لیدلې وي یا د چا سره وسی دی او یا د خپل زموږ ژغه وي. دا د ټلیفون شماره د زموږ سره معلومات وکړي. دا ازادي راډیو څخه مننه کوم.
زمان ملجان خوږمن دی. بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه سره وسیله ما د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو ترځ دی هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره، یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو. تر اته کاله عمر یې دی. نو هغه هلته کورنۍ نه نادرکه شوې دی. دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی. که چا ته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دې واخلي. نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېر اړیکې ټینګې کړي: صفر و څلور کره چې بیا اته 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 بیا پنځه درې دوه شپږ. بله شمېره: صفر و اته صفر اته درې څلور دوه شپږ شپږ. بله شمېره ده: صفر نهه اویا یویشت یویشت څلور سوه څوارلس. تر بیا زوی ملجان خوګمن تاسو دا ټلیفون لارې سارول پوری خو دې په من علامه مل شي
کوم ودان مختم شس ګران اورل چې مشتمو پیغام راستولې دی استاسې کور ودانې په دې هیله چې استاسې او د نورو ټولو دوستانو چې په خپل اورکو قریبانو یا دوستانو په سیګرزي ژرتر ژره دغه کسان پیدا سي نو مخکې تر دې چې خبرونه پاتو رسوم د خپل همکار طاهر روشن څخه غواړم مننه وکم چې زما سره دې پروګرام په جوړو ولکه مرسته کوي او استاد خمنره چې پیغامونه مرسولې و تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه